ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د خالی ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده وخت چې به د پاکستان کې د ماخام شپږ بجې افغانستان کې چې به د 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې شې بي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نو شروان کلنده
سلیم شوایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي او اخوا بیا د امریکا د سولې افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد بیا په هندوستان کې د نوې ډیلی د چارواکو سره هم د افغان سولې په اړه خبرې ترې کړې
د بشری حقوقونو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویه ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالب خلاف بندیزونه ولګوي او ویل دي د پر ضد د بشری حقوقونو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي
او په امریکا کې نن په 28 ورځ هم مرکزی حکومت په جزوی توګه بند دی او دومره اوږده موده حکومت بندېدل په امریکا کې نوې تاریخ جوړ کړی دی
ګران اوریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري موږ سره اوسئ
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او د افغانستان د سولې ترڅنګ یې ورسره په دوه اړخیزه اړیکو خبرې ترې کړې دي عاطف مشل په ټویټر لیکلی په جی ایچ کیو کې د پوځي مشر سره د افغانستان د سولې په عمل دوه اړخیزه اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې اترې کړې دي په د تدینه وړاندې د افغانستان صدر اشرف غنی ځانګړي استاد عمر داوودزی هم د پاکستان سفر کړی دی او د اسلام آباد کې د یو ډیو سره د خپل خبرو اترو په وخت ویل دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان فوج او حکومت په تګلارې کې فرق اوس نه دی پاتې
د بشری حقوقونو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویه ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي او ویل دي د پر ضد د بشری حقوقونو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي په اسدالله خالد باندې تور دی چې هغه د کال 2009 اپریل میاشت کې قندهار کې د سړک غاړه په می چاودنه کې د ملګرو ملتونو 15 کارکونکو د وژلو حکم ورکړو هیومن رائټس واچ ویلی په حکومت کې د پاتې کېدو په ټوله موده کې په اسدالله خالد باندې د بشري حقوقو سختو سرغړونو او د جنگي جرمونو کې لاس لرلو تورونه پورې کړل شوی اداري ویلی داسې مضبوط شواهد شته چې ښایي اسدالله خالد د خزو او جنکو خلاف جنسي کارونو کې ککړ پاتې شوی کوم وخت چې هغه د قندهار او غزنی ولایتونو گورنر وو افغان صدر اشرف غنی د 13 دسمبر په میاشت کې اسدالله خالد د ملک د دفاع نوې وزیر ټاکلې
په افغانستان او نړۍ کې د عامو خلکو د وجنې د پیښو په تړاو په خپل یو رپورت کې ګارډین ورسپانې لیکلي دي چې کال 2018 کې د ولسی خلکو د په وجنې کې د کال 2018 په پرتله شپږ دیرش فیصده زیاتوالی راغلی دی د ورسپانې د رپورت تر مخه په تیر کال کې د بیلابیلو امنیتي او ترهګریزو پیښو په مهال چې په افغانستان کې رامنځته شوی وي 2,216 تنه عام خلکو ته مرګ جوبله اوښتی
د افغانستان د سولې لپاره د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي د افغان سولې په اړه یې د هندي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي خلیلزاد نن په ټویټر باندې ویلي د هندي چارواکو سره په افغانستان کې د اوږدمهاله امن په سر خبرې کړې دي چې څنګه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې صلح او ثبات راوستل شي خلیلزاد د 8 جنوري نه تر 28 جنوري پورې د هندوستان افغانستان پاکستان او چین په سفر دی
او د افغانستان په سویلی خوست ولایت کې د وزیرستان کډوال او غوښتنه کړې ده چې د دوی ته د نړۍ د کډوالې حیثیت ورکړي شي. کډوالو د ډیوه سره د خبرو په وخت باندې ویلي دي چې له هغه مهمه ستونزو سره مخ دي چې دا وخت په نړۍ کې لکه نور کډوال چې ور سره مخ دي.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې پولیس وایي په لورلای کې د نامعلومه بسلوالو په ډزو د امن کونسل مشر او د خیر خیګړې ډلې ایدی فاونډیشن رضاکار باز محمد عادل وجل شبه او سلور ملګري یې ژوبل شوي دي. د بلوچستان صوبې د لورلای ضلع د پولیسو ایس پی میډیا ته ویلي دي چې د امن کونسل رضاکار باز محمد عادل د خپلو نورو ملګرو سره په موټر سایکل کې بخنه غواړي په موټر کې روان وو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. نور حال په د کوټه نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکبي.
چارواکي وی دغه پیښه له کوټه ښار څخه د 2.5 کیلومتر په واټن باندې په لورای ښار کې رامنځته شوله. د پولیسو مامورینو وای سپ امریکا ته وویل چې د ماجر اډې سره نږدې نامعلوم وسلوالو پر یو ګاډۍ باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ایدی د مرستندوی خیریه موسسې مشر باز محمد عادل ووژل شو او له ده سره څلور نور ملګري هم په ډزو کې ټپیان شو. د لورایي اوسیدونکي د دغې پیښې عیني شاهد یعقوب دلسوز وای سپ امریکا ته په دې باب وویل:
نن سهار پر 10 بجې په ماجر اډه کې ایدی فاؤنڈیشن لورلائی انچارج باز محمد عادل باندھی دو موٹر سائیکل سوارانو فائرنگ وکی سپدا نتیجہ کی باز محمد عادل پر موقع باندھی پر حق ورسیدی او سر ولیاڑ سلور کسان اغه شدید زخمیان سو چې ولیاڑ خلګو د طبی امداد لپاره د لورلائی ٹیچنگ اسپیتال ته راورسو.
عینی شهیدانو دا خبره هم وکړه چې باز محمد عادل او د ملګری په شار کې د زیات سو نامنوی په ضد باندې د احتجاجي غونډې اعلان کوي چې دا وسلوالو لوري پر دوی باندې برید وسو. په لورلای کې دا پیژه پر داسې مهال رامسته کجی چې تر دې پیښې یو څو ساعته لمخې د لورلای د بی آر سی کالج سره نږدې پر ملیشا قواو باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې دوه د ملیشا قواو عسکر ژوبل سوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
دلته په امریکا کې نن په 28 ورځ هم مرکزی حکومت په جزوی توګه باندې بندې دومره اوږده موده بندېدو دا په امریکا کې نوی تاریخ دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ اوس هم په خپله هغه خبره کلک ولاړ دی چې د مکسیکو سره په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره دی ورته کانګرس 15 ارب ډالر نه زیاتې منظور کړي، خو په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي د دیوال جوړولو مخالفت کوي. نور حال په دې حق باندې په یو رپورت کې تاسو زموږ همکار نبشیر روان قلندر وړاندې کوي.
د ټیکساس ریاست په میکلن سیمه کې د مکسیکو پولیس ته خواته مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت صدر ډانلډ ټرمپ وویل چې دا وخت د ملک په سویلي سرحد صورتحال د حمله غوندې حالاتو سره مخ دی، کې دې چې مونږ دغه پوله اترو او د محفوظ کولو لپاره بیړنۍ حالت پزې کړو. صدر ډانلډ ټرمپ د ټیکساس ایالت سره لګیدل د مکسیکو په پوله ځای خلکو ته خپل وینا کې وویل چې تر اوسه یې د اخراجاتو چلولو لپاره اگر چې ایمرجنسی نه ده پزې کړی، خو که کانګرس یې د دیوال جوړولو لپاره اخراجات منظور نه کړي نو بیا ورسره بل لار نشته او په هیواد کې به ضرور بیړنۍ حالت پزې کړي. د کانګرس د استازو ایوان کې سپیکر نینسی پیلوسی د صدر ډانلډ ټرمپ د ایمرجنسی لګولو په خبره خپل عکس العمل کې ویلي دي چې که صدر داسې وکړل نو دوی به ورته هم ضرور خبرګون وای، خو زه له هغه ځای پورې نظم چې دا ګام پورته کړم. د صدر ډانلډ ټرمپ او د استازو په ایوان کې د اکثریتي ډلې ډیموکرات ګوند ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو په سر اختلافونه هغه شان موجود دي او صدر ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي دي چې که کانګرس د دیوال جوړولو منصوبې لپاره مجوزه بجټ منظور نه کړل نو دوی به د اخراجاتو په هغه بل دستخط نه کوي کوم چې ډیموکرات د پارلیمان نه پاس کړی دی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا دفاع وزارت د جمعې پر د شما د شام د شمالي برخو نه د امریکایي ځواکونو راوخلو په کار لاس پورې کړی دی او دغه عمل لې د دایمي حل نوم ورکړی دی. دغه ځواکونو د داعش په ضد جګړه کوله. د پینټاګان وایند کمانډر سیان رابرټسن په یو بیان کې ویلي دي چې د ځواکونو اوخلو عمل د حکومت د ټولو ادارو ترمنځ په همکارۍ ترسره کیږي.
امریکا وای په منځنی ختیځ کې د امن او سلامتی راوستو په اړه بعد د پولند سره په شریکه د وزیرانو یو غونډه کوربتوب کوي. دغه غونډه به د فروری په 14 او 14 نیټه په وارساکي کیږي. د امریکای خارجه وزارت ویلي په غونډه کې به ترهګرۍ، تندروي، د میزایلو پرمختیا او خورېدو مخنیوي، تجارت او امنیتي مسلو باندې بحث کیږي.
په فرانس کې د صدر ایمانوئل ماکرون د حکومت لخوا د تیلو په بیو کې د لوړوالي په ضد احتجاجونه روان دي او د خالی په ورځ د زیړ رنگ کمیسونو والا احتجاج کوونکو د نهم پړاو په لړ کې اوس احتجاجونه د پیرس مرکزی ښار ته وړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یې. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې به تاسو د افغانستان کې د سولې خبرو اترو په اړه، ترڅنګ د وزیرستان افغانستان د تلونکو کډوالو او افغانستان کې د بشري حقوقو وروستیو رپورټونو په اړه باندې او په امریکا کې جزوی توګه باندې د مرکزی حکومت بندېدو په اړه باندې رپورټونه در سره شریکو. اولنی رپورټ هم د افغانستان د سولې په اړه باندې چې د افغانستان په اسلام آباد کې چې کوم سفیر دی یاتب مشل، هغه د پاکستان د پوځي مشر قمر باجوا سره ملاقات کړی دی. د دې ترڅنګ د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم هندوستان ته ورغلی دی. نور یو شمېر پرمختیاوې هم شته. شعیب زاده په را سره یو رپورټ شریکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي نن د خالی اشم به پورس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هندي چارواکو سره ګټور لید کاته شوی. نوموړي لیکلي زمونږ هیوادونه د افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې لري. مونږ په دې خبرې وکړې چې څنګه په افغانستان کې تلپاتې سولې راتلی شي او د دواړخیزه او سیمه ییزې همکارۍ په مرسته مو هم خبرې کړې. ښاغلی خلیلزاد د 8 جنوري نه تر 20 جنوري پورې د هند، افغانستان، چین او پاکستان په سفر دی. تاکل شوی ده د دغه وروستو به نوموړی د افغانستان، پاکستان او چین سفر کوي. د خلیلزاد د هند سفر په اړه د زیارت یا پنځمې په ورځ د هند بهرنیو چارو وزیر رویش کمار ویلي چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د افغان سولې لپاره د امریکا صدر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیده کاته کړي او دواړو د افغانستان د سولې په لړ کې د هڅو په اړه خپل نظرونه شریک کړي دي. هم د زیارت په ورځ د هند پوځي مشر جنرال بپن راوت هم ویلي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د هند هم شامل کړي شي. د هند دوه استازو تیر کال په ماسکو کې د طالبانو سره په خبرو کې هم ګډون کړی و. هم نن بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او د افغانستان د سولې ترڅنګ ورسره په دوړخیزه اړیکو خبرې اترې کړي دي. ښاغلی عاطف مشل په خپل ټویټر لیکلی په پوځي مرکز راولپنډی کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. د افغانستان د سولې په بهیر، دواړخیزه اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ په اړه مو خبرې وکړې. عاطف مشل دغه ملاقات په داسې وخت کې کړی دی چې په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو دپاره په سیمه ییزه کچه د اجماع دپاره د افغان صدر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی د پاکستان سفر کړی دی. ښاغلی داودزی په خپل سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او نورو سیاسي او مذهبي مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان او افغانستان اړیکې چې په تیرو وختونو کې ډېرې کړکیچنې پاتې شوې او افغانستان په پاکستان تل تورونه لګوي چې په خپله خاوره یې حقاني شبکې او هغه نورو ترهګرو ته په نازایونه ورکړي څوک چې په افغانستان کې جنګیږي، پاکستان تل دغه تورونه ردی. د اسلام آباد په سفر عمر داودزی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وایس اف امریکا ډیوه سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي یو وخت و چې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځ او حکومت په تګلاره کې فرق یا بدلون و، خوس دوانه ادارې په یو پانه دي.
اوس د اورم د پاکستان د سیاسي نه سیاسي مشرانو نه مو اورم چې فوج او سیاسي حکومت په یو خط کې روان دي، په یو لین کې روان دي. همدغه چې وزیر خارجه قریشي ځان لراغه کابل ته هم د سیاسي حکومت نه نمائندګي کوله هم د فوجي حکومت نه دا د دې علامه ده همدا چې ما د قریشي صاحب سره ولیدو ټول خبرې مې د وزیر خارجه سره وکړې او بیا هغه د فوج تم ورسېدی او هغوی لګیا دي خپل مشورې کې د پردې شاته ډېرې خبرې روانې دي چې لږ پروګرس وکړي بیا خامخا موږ سره مخامخ ګوري خو ټول دې اکلم ټول علائم چې زینم دوی په یوه سفر
داوځي روان کال یعنې کال 2019 ته د افغانستان د سولې کال ویلې دی.
اوس په افغانستان کې په د ورستیو کې د تشدد زیاتیدونکو پیښو په اړه باندې هم یو رپورټ لرو. ورسپانه ګارډین په خپل یو رپورټ کې وایي چې د کال 2013 کې د کال د تیر کال په پرتله په عامو خلکو وژنو کې 6.5% زیاتوالی راغلی دی. وکیل خان پر سره د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
په افغانستان او نړۍ کې د ملکی خلکو د وژنې د پیښو په تړاو په خپل یو راپور کې ګارډین رسپانډ لیکلی چې په کال 2013 کال کې د ولسی خلکو په وژنه کې د 2018 کال په پرتله 6.5% زیاتوالی راغلی دی. د رسپانډ د راپور په اساس په تیر کال کې د بیلابیلو امنیتي او ترهګریزو پیښو پر مهال چې په افغانستان کې رامنځته شوي 4,216 تنه عامو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. خو د دې رسپانډ د معلوماتو تر مخه په کال 2018 کې بیا 3,119 ملکي کسان په ګڼو امنیتي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وو. ګارډین په تیر کال کې د ولسي خلکو ته د رسېدلو تلفاتو وجہ هم په ډاګه کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې عام خلکو ته 2.8% اوخت مرګ جوبله، په چودیدونکو توکو او 2.8% په ځانمرګي بریدونو کې اوخت ده. رسپانه په خپل راپور کې وایي چې په کال 2013 کې د هوایی بریدونو پر مهال هم په افغانستان کې ملکی خلکو ته اوخت مرګ جوبله د لواندې کال په پرتله 2 چنده شوي. رسپانه ویلي په تیر کال کې د هوایی بریدونو پر مهال 3,000 تنه عام خلق وجل شوي. په داسې حال کې چې له تیر کال څخه وړاندې په ورته هوایي بریدونو کې 273 تنه وجل شوي وو. همداراز نړیوال رسپانې په خپل راپور کې د داعش ډلې لخوا په افغانستان کې د شوي بریدونو په تړاو هم معلوماتو ته ځای ورکړی او ویلي دي چې په کال 2018 کې د دې ډلې د 2018 په کال په پرتله 90% په بریدونو کې زیاتوالی راوستی وو. ګارډین رسپانې په نړۍ کې عام ولسي خلکو ته په تیر 2018 کال کې د رسیدلو تلفاتو په اړه هم شمیرې راغونډي کړي او ویلي چې د 2018 کال په پرتله په تیر 2013 کې د ملکی خلکو تلفات کم وو. د برتانوي رسپانې په کول په تیر کال یعنی 2013 کې په ټوله نړۍ کې 2,315 تنه وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د عام ولسي خلکو د مرګ جوبلې کچا په 2018 کال کې 1,904 تنو ته رسېدلې وه.
ګرانوریدونکو تاسو د وی او ایډیو خبرونو ته غوږ یې. د زربیاز پوځي عملیاتو په نتیجه کې په زرګونو د وزیرستان کورنۍ هغه افغانستان ته وړل دي او اوس هم هلته د ډېر لویو ستونزو سره مخ دي. وی او ایډیو سره نن د خبرو په وخت باندې دوی ویلي دي چې دوی ته اسانتیاوې نشته او باید نړۍ ورته د کډوالو حیثیت ورکړي. څنګه چې په نړۍ کې کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي دوی هم د داسې مسلو سره مخ دي. د وی او ایډیو خبريال حکمل روان په نور تفصیل په دې رپورت کې راغوي.
دا دی خوص ولایت په ګربز ولسوالۍ کې دی ګلانو په نوم دی وزیرستاني کډوالو هغه کم دی چې میش کډوال پکې دی اساسي خدماتو لنشتون څخه بیا هم دی کډوالۍ ژوند ته دوام ورکوي. وزیرستاني کډوالو له ډیوي سره په خبرو کې له هغو مهمو ستونزو یادونه وکړه چې په وایناي هواریدلې دی انساني خواخوږۍ له مخې د افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو مسؤلیت دی. دی کډوالو په کیم کې وزیرستاني کډوال له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دی په اړه یې ملک عبدالله نور وویل.
د میژ مسله د رشن ډیر کمای دی یو نفر پنځه اول پنځه ویشت کیلو و ایس میشته رسی پنځه کیلو اندازه دا سرته ورسی بلو سکول دای دی میش د نج برابر دی ویلی چې د پیر په صخره کې کلی دی د غون بغیر به سکول نه دی شپږم پیره شته پانه پوسه میش نشته غریبونه واس نه رسی و بزوته تاګر تاک او بل دی بې ضرورته په پیر کلی کې چې په غون څلور پنځه سوه کیره دی میش دوه برمی دی په یوه برمه که یو دوه ټنکۍ ډیا کیږي نه رابه نه رسی و هغه دوه برمی ته نوست
د وزیرستان دغه کډوال وای افغان حکومت او د کډوالو نړیواله ادارې د دوی د کډوالۍ ژوند قانوني کړي او د نړۍ او د سیمې په هیوادونو کې د میشتو کډوالو په څیر د دې کډوالۍ قانوني اسناد ورکړي. له وزیرستان څخه پکتیکا ولایت ته راکډه شوي وزیرستاني کډوال چې دا مهال د خوست د ګلانو په کیم کې میشت دي هغوی هم د ژوند لومړنیو سهولتونو د نشتون څخه سر ټکوي. دولت خان وایي نږدې څلور سوه وزیرستاني کډوال له دې عمل خپلې کړې د خوست د ګلانو پنغالي ته راوړي چې د راحتۍ سا واخلي خو لا یې هم د ستونزو د هوارېدو تنده نه ده ماته شوې.
پکتیکا نرغلي وخېسته د ګلونو کمته په دا بر ولې میږ نوې کاډي خو څلور سوه کاډي د څلور سوه کاډي ته هېڅ سهولت نه ده میلاو شوی او دا د مکتب نشته او دغه خیمه نشته دغه بب سبب نشته په دا بر ولې دا هر څه مشکل لري خو دغه نه چاتي نشته دغه هېڅ سبب نه دی دوا پرې جوړ شوی.
د وزیرستاني کډوالو دا ټولې ستونزې مو د خوست ولایت تر سیمه ییزو چارواکو ورسولې. د ولي ویان طالب منګل د ستونزو موجودیت ومنل او د مرکزي ادارې په ملتیا یې د هوارېدو ژمنه وکړه.
دغه ستونزې مونږ تاییدوو دغه ستونزې موجودې دي د دې کیمپ په یوې خوا کې اوبه او ښوونځی نشته خو دوی کولی شي چې د کیمپ د بلې خوا نه استفاده وکړي په دې برخه کې خو مونږ دغه ستونزې تشخیصوو او د ادارې مشر تبه به له دوی سره د دې ستونزو په اړه لیدنه هم ولري او په ګډه به له مرکزي دولت سره د کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې دغه به ورسره شریک کړو او د حل لاره به ورته ولټو.
د خوست ولایت د کډوالو چارو ریاست ویلي دا مهال د کډوالو په نوم د وزیرستاني کډوالو په پنغالي کې شاوخوا و نیم زره رجستر شوي کډوال ژوند کوي. د وزیرستاني کډوالو یو تن قومي مشر جلال الدین وایي کډوال ستنېدل غواړي خو په خبره یې د ستنېدو د چارو پر وړاندې پراته خنډونه باید لرې شي.
میزه وزیرستان ته هر وخت درېمي راوني ځکه خپل وطن دا د انسان د ایمان یوه فسادو حب الوطن من الايمان خورت مشکلاتی یا مشکلاتی په بنیاد باندې میزو بل خط لای نشي او کچره حکومت د مستر همدردی وکړو د افغانستان حکومت مستر همدردی وکړو چې پاکستان سره داسې غاتور وړي او خبره سره وکړو او پاکستان حکومت مستر همدردی وکړو د خلک چې کی مولینا سره دی گاڑی سره دی پر سامان دی ذاتی سامان دی چې دا به سره پریږدي نشه د خلک په لیار باندې درې میچې مو د وسوریجنا.
د خوست په ګربز ولسوالۍ د ګلانو په نوم په دې کیمپ کې چې د خوراکي توکو لسګونه دوکانونه پکې شتون لري کډوال خپلې لومړنۍ اړتیاوې له همدې بازار څخه پوره کوي. د ځوانانو د بدن روزنې کلب پکې فعاله دی او د خیاطۍ او د پکولونو د پلور هغه ځانګړي دوکانونه پکې پرانیستي وي چې کډوالو ته پکې د وزیرستان د خلکو د فرهنګ مطابق د اغوستو وړ توکې وړاندې کوي. خوست او پکتیکا د افغانستان په سویل کې له پاکستان سره نږدې ډیورنډ کرښې ته څیرمه هغه دوه ولایتونه دي چې څلور کاله وړاندې په وزیرستان کې د ترهرګرو ضد ضرب عضب عملیاتو له ترسره کیدو وروسته شاوخوا څلوېښت زره کورنۍ ورته راکډه شوې خو دا مهال د دې کډوالو زیاته برخه له کرښې بیرته اوښتې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ټي وي، خوست.
دا د وایس آف امریکا دی ریډیو دی او اوس د پولی بلی غاړې ته راځو. د شمالي د پاکستان خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد ویلی دی چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک اوس هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ ته دی. ویلی دی چې ډیر خلک تر اوسه پورې خپل کورونو ته په ستنېدو کې د ستونزو سره مختی او د کډواله ژوند تیروي. نور حال په د سیمه د ریبر ریډیو خبريال عدنان بیٹھنی راکوي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد خبري غونډه پر مهال څلور کلن ضرب عذاب عملیات وروسته په سیمه کې مخ په زیاتېدونکو ناامنۍ سخت اندېښنې څرګنده کړې او ویلې د تازه ناامنۍ له امله خلک بیا پریشانه سوي دي. دوی د کډوالو د واپسۍ او آبادکارۍ ترڅنګ د سیمې د سکولونو، روغتیا او مرکزونو او کاروبار بحالولو غوښتنه هم کړې. د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د عوامي نېشنل پارټۍ سیمه ییز مشر نثار علي وویل ضرب عذاب عملیات وروسته بیا تندروه پیښه سوې شوې چې تشویش وړ خبره ده. هغه ول ضرب عذاب څلور کاله تیریدو په وجود هم د سیمې زیاتره خلک کډوالۍ ژوند تیروي او چې کوم خلک واپس شوي هغو ته کورونو تاوان پیسې نه دي ورکړی شوي. دوی په فوري تور د کډوالو د واپسۍ او آبادکارۍ غوښتنه وکړه.
امن او امان مسله دا خلک ډېر انتهایی عدنان خان ډیسترب ده، ځکه چې مقصد خلک په بازار شي په لښه غیر محفوظ وو، نن په کېر شي غیر محفوظ ده، د شپې په وخت باندې یا د ورځې په وخت باندې په کېر باندې غیر محفوظ ده. او بل مطلب دا ټارګټ کیلینګ روان دا دا میزایل وشته شي او دنا لا واخو شي مش خدل لکه چې کیمو کیرینا ډنګ وی هغه هغه سره ونه د شو چې چا سره وشي او دا ته پیسې نه دیندل او شو یې چکین سکولینا په اپریشن شډنګ وی مطلب هغه سکولینا هغه شي ډنګ پروت دی مان کو شکل یو داس پټالینا مې په غارنګ پروت دی دا مو دې کیر په شکل شدا مو ته نقصان 100 چکین مو نقصان شو دا کډمو دې بازار رول دې مو مکمل ډنګ شو دا هغه دې خوبر چشتان دا پراپرٹی دا مالک تا دغه تا دا مکمل د خپل دي کو نو معاوضه ورکړه شي.
د سیاسي اتحاد په خبره دوی زیاتره خلک کډوال دي چې پکشي په افغانستان کې هم ځنې کډوالې ژوند تیروي. وی ویل په تیر شوی نه پر شمیرنه کې د شمالي وزیرستان خلکو شمیر کم شوی او دغه سر شمیرنې دوی ته د منلو وړ نه دي. نثار علي زیاته کړه چې په صوبایي پارلمان کې د آبادی په حساب سره په ټوله قبایلی سیمه او خصوصا شمالي وزیرستان کې د څوکۍ نور هم اضافه کړي.
امیر جعفر غاز خلک په افغانستان کې پروت ده، په پاکستان کې پروت دي، مردم شماري نه دو شوی په دې باندې موږ تحفظات چې تاکین سټینا چې موږ دوار وکړي دي شمالي وزیرستان ته دا کام دي چې دا غدري شي او مردم شماري باندې موږ تحفظات یې مردم شماري ځکه چې ډېر تحصیلي نه بهر راوتل نه وي درې سرور له کوم غړیوم تحصیل شو رزمک تحصیل شو د سلی تحصیل شو نمومو او شوا تحصیل دا نه کټکړي بیا چې د مشکین خلکو راوتل او لاس لا کټول تر رسیدل مطلب چې موږ مردم شماري را غنډو شو یو سټینا چې کوم شامل او شوی دي.
سیاسی اتحاد اول د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غلام خان بندر د خندانو له عمله د سیمې تجارت انتهایی ټیټي درجه تر غورځېدلې چې له وجې د سیمې تجار او عام خلکو ته زیان رسی. دوی په دغه بندر د خندانو لری کول او آزاد تجارت جوړولو غوښتنه هم وکړه. نثار علي ویل چې په ورستۍ کې حکومت د سیمې تجار سره د عملیاتو په وخت اوشت نقصان په ځای کولو کومه ژمنه کړې و هغه هم نه په ځای کړی شوی. هغه ویل په غلام خان بندر کسٹم په نامه زیاتې پیسې اخستل کېږي.
د افغانستان سره چې کوم کاروبار وو پیغه بولې د میر معیشت ډېر مضبوط وو، زموږ خلک ډېر خوشحال وو. ایسا د غلام خان پلیار باندې چې کوم کسٹم استیلا کسٹم لګول دا هغه په خرلسۍ نه زیات تا هغه په ترخم نه زیات تا هغه په انګور اډانه زیات تا دې وجنه د میر څنګه د ایکسپورت امپورت چې کوم انټرنیشنل کاروبار دا هغه د نشټ برابر دا غلام خان او د بکه خیل په میشه د میر د شمالي وزیرستان چې کوم اریادو کله پاکستان نه درې میاشتې بغیر به کسٹم نه مشته مولر درې میو کله افغانستان نه درې میاشتې مشته د 5 سال لپاره بغیر به کسٹم نه مولر درې می نه رمیرو ان شاء الله چې د کی میر تجارت ته د میر د علاقې د وطن دا به ان شاء الله فعال شي او چې سټه ما د میر تاجر برادری
د شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد دغه اندېښنې په داسې حال څرګنده کړي چې د وروستیو کال نومبر په میاشت کې د ملک وزیر اعظم عمران خان او د پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د شمالی وزیرستان سفر کړی وو او د پوځ سرلشکر عمران خان ته په هغه ځای کې تر عملیات وروسته په لاس راوړنو او ترقیتی چارو حال احوال تیر کړی وو او وزیر اعظم پرې د اطمینان څرګندونه کړې وه. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالی وزیرستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوہ سره د افغانستان سولې په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. اخوا بیا د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د هندي چارواکو سره د ملاقات وروسته په ټوټر لیکلی چې دغه چارواکو سره خبرې اترې کړې چې څنګه په افغانستان کې سوله راشي.
د بشری حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویو یا ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي او ویلي د پر ضد د بشری حقوقو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي.
او په امریکا کې نن په 28مه ورځ هم مرکزی حکومت په جزوی توګه بند دی او دومره اوږده موده حکومت بندیدلو په امریکا کې نوی تاریخ جوړ کړی دی.
او زه چې دا خبرونو تفصیل ته
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. اخوا بیا د امریکا لخوا د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نوی ډیلی کې د ملاقاتونو وروسته په خپل ټوټر پیغام کې ویلي دي چې د هندي چارواکو سره په دې خبرې اترې کړې دي چې څنګه په افغانستان کې امن راتللی شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل په خپل ټوټر پیغام بیا لیکلی دی چې د پاکستان د پوز مشر سره د سولې په عمل دواړه خیز اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ باندې خبرې اترې کړې دي. د دې ترڅنګ د صدر اشرف غنی خصوصي استازي عمر داوودزی د پاکستان څلور ورځنی سفر سرته رسیدلی او ډیوه سره د خبرو په وخت تیر ورځ ویلي وو چې پاکستان کې اوس حکومتي او پوځي چارواکي د افغان سولې په اړه باندې
د بشری حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویو ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي او ویلي دي د پر ضد د بشری حقوقو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي. په اسدالله خالد باندې تور دی چې هغه د کال 2 اپریل میاشت کې قندهار کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې د ملګرو ملتونو 15 کارکونکو د وژلو حکم ورکړو. د دې نه علاوه په هغه باندې د ښځو جنکو خلاف جنسي کارونو کې ککړ پاتې کېدو تورونه هم دي. کوم وخت چې هغه د قندهار او غزنی ولایتونو گورنر وو. اخوا په افغانستان او نړۍ کې د عامو خلکو د وژنې د پیښو په تړاو په خپل یو رپورټ کې ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په کال 2013 کې د ولسي خلکو په وژنه کې د کال 2018 په پرتله 84% زیاتوالی راغلی دی. د ورځپاڼې د رپورټ په بنیاد په تیر کال کې د بیلابیلو امنیتي او ترهګرو پیښو په وخت په افغانستان کې رامنځته شوي 4,270 تنه عامو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله رسیدلې.
د افغانستان په سویلي ولایت خوست کې وزیرستان کډوال وای د دوی لپاره جوړ د کډوالو په کیمپ کې دوی د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ګولانو کیمپ کډوالو وی او ای ډی او سره په خبرو کې له هغه مهمو ستونزو په اړه باندې وویل چې دوی د افغان حکومت او مرستکونکو ادارې باید د دوی کړکیچنو ستونزو ته پام وکړي.
د پاکستان بلوچستان صوبې کې پولیس وايي په لور لای کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د امن کونسل مشر او د خیر خیګلې ډلې ایدی فاونډیشن د کار باز محمد عادل وجل شوی او سلور نور ملګری یې جوبل شوی دي.
او په امریکا کې نن په 28مه ورځ هم مرکزی حکومت په جزبی توګه بند دی او دومره اوږده موده حکومت بندیدلو په امریکا کې نوی تاریخ جوړ کړی دی. د حکومت بیرته پرانستلو په شخړه د وایټ هاوس او د کانګرس ترمنځ د مکسیکو سره په دیوال جوړولو اختلافونه هم هغه شان موجود دي.
سعودي عرب کې د خپل کورنۍ لخوا د ژوند د خطرې سره مخ یو ځوان کلنه سعودي ښځه د تایلند نه کینیډا ته روانه شوې چرته چې نوموړي ته پناه ورکړی شوې. د تایلند چارواکو د جمعې په ماښام ویلي چې 43 کلنه رهف محمد القنون د کینیډا ټورنټو ښار ته په لار ده. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو د دې خبرې پخلی کړی چې ملک یې القنون ته پناه ورکړی او دا چې هغې په کینیډا کې د ژوند تیرولو انتخاب کړی.
او د امریکا دفاع وزارت د جمعې پر ورځ د شام په شمالي برخو کې د امریکایي ځواکونو راوخلو په کار لاس پورې کړی دی او دغه عمل یې د دائمی دغه عمل ته د دائمی حل نوم ورکړی دی. دغه ځواکونو د داعش په ضد جګړه کوله. د پینټاګان ویان کمانډر سیان رابرټسن په یو بیان کې ویلي دي چې د ځواکونو راوخلو عمل د حکومت د ټولو ادارو ترمنځ په همکارۍ سره ترسره کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او څنګه چې تاسو خبرونو کې هم اوریدل، د بشري حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندوی ادارو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي او ویلي دي چې د خلاف د بشري حقوقو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون پلان باندې د افغانستان نه د ډیوا ریډیو خبریال حق ملوان نه خپلې پلان راغلي دي. حق ملوان، تاسو ته سلیم شوای، په خیر علي. ہیومن رائٹس واچ د اسد اللہ خالد خلاف دغه سقسم تورونه لګولې دي چې وې دوی سره د اعتبار وړ ثبوتونه د دېشته دي.
وګوره اکرام صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وړاندې ویل، د بشر حقوقو نړیوال سازمان چې دفتر یې په امریکا کې دی، د اسدالله خالد په اړه تورونه لګولې دي او ویلي دي چې اسدالله خالد په د خپل د کندهار او د غزنی د حکومت پر مهال چې هلته دی ولي وو، د خلکو سره یې د بشري سرغړونې کړې دي. د هم د بشر نړیوال سازمان په ریپورټ کې راغلي چې اسدالله خالد په دغه وخت کې بعضي خلک وختي تکولي او جیلونه جوړ کړي دي چې بعضي خلک تر اوسه پورې هم لا درک شوي دي. دغه بشر حقوقو نړیوال سازمان ویلي دي چې افغان حکومت د اسدالله خالد پر وړاندې عدالت نشي تامینولی، او د بشر حقوقو نړیوال سازمان د امریکې او کاناډي حکومتونو نه غوښتي دي چې، او د همدې سره په څنګ کې نړیوالو سازمانونو هم غوښتي دي چې د اسدالله خالد په اړه محکمه کې حکومت او یا محکمه کړي. اسدالله خالد په اړه چې دلته دی ولي وو، او د غزنی او کندهار ولایتونو کې باندې په دغه وخت کې د باندې دغه تورونه لګول شوي دي چې اسدالله خالد په دغه وخت کې دا کارونه ترسره کړي دي. اسدالله خالد د دې چې د کندهار د غزنی ولایتوب ترسره کړي، له هغې نه وروسته دغه 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 حکومت یې د پخواني حامد کرزي په دور کې ترسره کړي دي. له دې نه وروسته اسدالله خالد د افغانستان د ملي امنیت مشر هم پاتې شوی، چې هلته پرې 14 نه وشوه، له هغې د ټکونو نه وروسته دی په وظیفه پاتې نه شو. اوس چې افغان حکومت څو ورځې وړاندې اسدالله خالد د افغانستان دفاع وزارت ته سرپرست وزیر ټاکلی دی، او دغه د بشر حقوقو نړیوال سازمان هم ویلي دي چې په د بعضې بشري سرغړونې ترسره کړې دي په افغانستان کې.
دا راته وایي چې په خپله باندې اسدالله خالد یا حکومت دغه تورونو په اړه څه وایي، ځکه چې دا تورونه د ډېر وخت راهسې په ده باندې لګي.
خپل دی حکومت خو اوس تر اوسه پورې د اسدالله خالد د دفاع سرپرست وزیر په اړه څه نظر نه دی ورکړی. هڅې مو وکړې چې اسدالله خالد خپل نظر او یا د دې سیکرتر یا د ویان د سره په دې اړه وغږېږو، خو هغوی ویلو نه په دې هکله نه غوښتل چې له موږ سره خبرې وکړي. نو را به شو د دې سره په څنګ کې افغان ولسي وګړي چار کله دای د دفاع سرپرست وزیر ونومول شو، خلکو یې ډېرو طرفدارای هم کوه او ډېرو مخالفت هم کوه. بعضو دا تورونه هم لګول چې یو د ملي امنیت رئیس پی او خپل ولس نه چې ځان ساتلی نو ولس به څنګه وساتي. دا خبرې دي چې د ده د دفاع وزارت سرپرست په توګه ونومول شو، مخالفتونه او څرګند شول، خو تر اوسه پورې دغه نوې کومې خبرې چې په ده باندې کېږي د دې په اړه نه د خپله شخصي څه ویلي دي او نه افغان حکومت تر اوسه پورې کوم نظر پرې ورکړی دی.
ډېره مننه حق پهلوان صاحب.
کور ودان.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. دلته په امریکا کې حکومتي ادارې اوس هم په جزوي توګه باندې بند دي، خو شادوی شورځ شوي دي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په خپله خبره باندې تر اوسه پورې کلک ولاړ دی چې د مکسیکو په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره د کانګرس د هغه انتظامیې ته د $15 ارب نه زیاتې پیسې منظور کړي، او دا دړکه یې هم ورکړې ده که چېرې کانګرس ساتي ونه کړل نو هغه به د دې لپاره ایمرجنسي یا بیړنۍ فنڈ اعلان کی. خو تر اوسه پورې په کانګرس کې ډیموکرات ګوند غړي د ډانلډ ټرمپ دغه غوښتنې منلو ته تیار نه دي. نور حال په دې حق باندې د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار نوشر بان قلندر وړاندې کوي.
د ټیکساس ریاست په میکلن سیمه کې د مکسیکو پولیس ته خواته مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت صدر ډانلډ ټرمپ وویل چې دا وخت د ملک په سویلي سرحد صورتحال د حملې غوندې حالاتو سره مخ دی. کېدی شي مونږ دغه پوله اترو او د محفوظ کولو لپاره بیړنۍ حالت پزې کړو. صدر ډانلډ ټرمپ د ټیکساس ایالت سره لګېدلې د مکسیکو په پوله ځای خلکو ته خپله وینا کې وویل چې تر اوسه یې د اخراجاتو چلولو لپاره اگر چې ایمرجنسی نه ده پزې کړی، خو که کانګرس یې د دیوال جوړولو لپاره اخراجات منظور نه کړي نو بیا ورسره بل لار نشته او په هیواد کې به ضرور بیړنۍ حالت پزې کړي.
I have the absolute right to declare a national emergency. The lawyers have so advised.
صدر ټرمپ وايي زه دا حق لرم چې ملکي کامی ایمرجنسی نافذ کړم. په دې خبره مې د خپل وکیلانو یا قانون پوهانو سره هم سلاګانې کړې دي. اگر چې زور ته لا تیار نه یم، خو که ضرورت یې راپیښ شو نو ایمرجنسی به ضرور پزې کوي. د کانګرس د استازو ایوان کې سپیکر نینسی پیلوسی د صدر ډانلډ ټرمپ د ایمرجنسی لګولو په خبره خپل عکس العمل کې ویلي دي چې که صدر داسې وکړل نو دوی به ورته هم ضرور غبرګون وایي، خو زه له هغه ځای پورې نظم چې دا ګام پورته کړم.
Exploiting the situation in a way that enhances his power, but not to go there. Let's see.
نانسی پلوسی وای چې صدر ټرمپ د حالات او حکومتي طاقت نه ناجایزه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ګورو چې صدر ټرمپ څه کوي. د ستونزې د حل لپاره لار موجوده دي. باید اول صدر ټرمپ حکومت پرانیزي او مسلې حل کولو لپاره بحث او خبرونه کار واخلي، چې موږ په کوم خبرو سلا کې دي شو او موږ به ګورو چې کومه لار بهتري نه ده چې پریمنګ خپل سرحد محفوظ کولې شو.
د صدر ډانلډ ټرمپ او د استادو په ایوان کې د اکثریتي ډلې ډیموکرات ګوند ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو په سر اختلافونه هغه شان موجود دي. او صدر ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي دي چې که کانګرس د دیوال جوړولو منصوبې لپاره مجوزه بجټ منظور نه کړل نو دوی به د اخراجاتو په هغه بل دستخط نه کوي کوم چې ډیموکرات د پارلیمان نه پاس کړی دی. ډیموکرات هم د مکسیکو پولې دیوال لپاره د صدر ډانلډ ټرمپ د غوښتنو مطابق د $15 ارب نه د زیاتو پیسو نه منظورولو په خبره ټینګ ولاړ دي. که چیرې کانګرس د صدر ټرمپ د غوښتنو مطابق د دیوال لپاره پیسې منظور نه کړي نو د په ملکي ایمرجنسی پزې کولی شي، او د دې کار لپاره صدر ټرمپ ته د کانګرس نه د اجازت اخستو ضرورت هم نشته. ګرانو اوریدونکو، امریکا د شام د شمالي برخو نه د خپل پوزونو راوخکلو په عمل باندې چې کم لاستې هغه پورې کړی دی، او پینټاګان وایي چې دغه ټول عمل د امریکا د ټول مرکزي ادارو په همکارۍ سره ترسره کیږي. مجاهد جواد په راسره د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
له سوریه څخه د امریکا د وتلو بهیر پیل شوی، خو لږ تر لږه د اوس لپاره د ټولو هغو 2000 امریکایي سرتیرو وتل نشته څوک چې د داعش په وړاندې جګړه کې مرسته کوي. د دفاع وزارت یو چارواکي د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې وسایل نه ځواکونه له سوریه څخه د وتلو د لومړنیو پړاوونو په توګه یادولی شو. پینټاګان له سوریه څخه د وتلو د لومړني پړاو په اړه د زیارت یا پنځشنبې په ورځ خبر ورکړ. پینټاګان په یو بیان کې ویلي و چې په سوریه کې میشت امریکایي ځواکونو له سوریه څخه د وتلو بهیر پیل کړی دی. په دغه بیان کې وړاندې راغلي دي چې د امنیتي اندېښنو له امله موږ د وتلو د مهال ویش، ځای او د ځواکونو د خوځښت په اړه معلومات نه ورکوو. عینی شاهدانو په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلې ته چې په برتانیا کې میشته ده ویلي دي دوی لس زرې موټرې او یو شمیر نور وسایل ولیدل چې په سوریه کې له یوې پوځي هډې څخه ووتل او د ګاونډي عراق پر لوري روان شول. خو لږ وروسته بیا د سیمې نور عینی شاهدانو وویل چې دوی د لویدیځوالو د ځواکونو یو کتار ولیده چې د سوریې شمالي ښار الیپو ته داخل شو. دوی ویل چې په دې کتار کې 150 پوځي ګاډي وو چې زرې هم پکې وو او په لوجستیکي موادو بار لارې موټرې هم پکې وې. دغه دواړه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي، خو کوردي ملیشو ته نږدې یوې بلې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي داسې ښکاري چې د امریکا پوز په سوریه کې خپل سرتیري او وسایل نویو ځایونو ته ولیږدول. له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د لومړي ځل لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تیره میاشت اعلان شوه، چې له امله یې د داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا د متحدینو او شریکانو ترمنځ اندېښنې رامنځته شوې. له سپینې ماڼۍ څخه لومړنۍ نښې نښانې داسې ښکارېدي چې له سوریه څخه به په 1.5 ورځو کې امریکایي ځواکونه ووځي، خو دغه نېټه تر اوسه پورې 2 ځله ځنډول شوې ده. پینټاګان او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تازه ویلي دي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش نه دی ټاکل شوی. د پینټاګان یو ویاند شان رابرټسن د دې ونې په سر کې ویلي و چې له سوریې څخه د ځواکونو د وتلو مهالویش به د هوا په ګډون یو شمیر ځمکنیو شرایطو پورې اړه ولري. بل پلو د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه اوس هم د داعش د خلافت د پاتشونو پر ضد جګړه کوي او د تیرو 2 اونیو په اوږدو کې یې له یو شمیر سیمو څخه د داعش جنګیالي شړلې دي. خو د دغو ټولو پرمختګونو سره سره د هغوی د خوندیتوب په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه د دغه ځواک لویه برخه د کردستان له جنګیالیو څخه جوړه شوې ده، څوک چې په سوریه کې د کردانو د ژغورنې د ډلو برخې هم دي او هغوی بیا د ترکیې له پی کې کې سره اړیکې لري او پی کې کې ته په ترکیه کې اورپکې ویل کېږي. ترکیه وایي د پی کې کې ډله د دغه هیواد د جنوب ختیځ په نارامیو او تاوتریخوالي کې لاس لري. د ترکیې د دفاع وزیر هلوسی اکار د جمعې په ورځ له هغو ترکی ځواکونو څخه لیدنه وکړه څوک چې له سوریې سره په پوله باندې پراته دي او ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به کوردي ځواکونه وباسي. اکار ترکی ځواکونو ته وویل کله چې یې وخت راشي نو لکه د پخوا په څیر به ترهګر په خپلو هغو کندو کې خاخ کړی شي چې دوی په خپله ځانته کندلی دي. هغه زیاته کړه د دې کار لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جمعې په ورځ په یوې راډیو مرکه کې وویل د هغو کوردي ځواکونو په اړه د امریکا د پاوز او د ترکیې ترمنځ خبرې روانې دي څوک چې د داعش په وړاندې جنګېدلې دي. د دې اونۍ په سر کې بولټن له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په شرطونو کې د امریکا په ملاتړ د کوردي ځواکونو خوندیتوب یاد کړی و. په دغو څرګندونو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوسه شوی و چې له امله یې هغه په ترکیه کې له بولټن سره له لیدلو هم انکار وکړ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږ دا یو ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. په خیبر پختونخوا کې د قام پرست مشر او پختون قومی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان چیرپاو قام پرست ګوندونو ته یو خط لیکلی دی چې پکې د دغه ګوندونو نه د اتحاد او د پښتنو د مسلو حل کولو لپاره غږ شوی دی. نوموړي ویلي دي چې پښتانه د یو شمیر مسلو سره مخ دي چې پکې د کورونا د دې بیکوري ترهګري او یو شمیر نورې مسلې شامل دي. د دوی سره خبرې اترې په سیمه کې زمونږ خبریال ارشد مومن کړی دي، تاسو ته وړاندې کوم.
دا اوس د تیر الیکشن نن په سم او اسمو د پښتنو چې کوم مسایل راغلي نو دا سو پورې چې ټول په یو ځای مشترکه تور باندې دې لپاره همېدلی ونهشي او متفقه تور باندې دې لپاره کار ونهشي نو زموږ د مسلو کې وخت غزا اضافه کېږي. او تاسو ولیدلي دي چې دا وار ان ټیرر د دهشتګردۍ کې دلته دا ټول علاقه د پښتنو په سیمه کې ده خو ډېر روانه شوه. بیا هغې نه پس هم ډېر مشکلات مخامخ شوي دي او هغه سیمه کې چې کوم اوس مخکې تبایل اوس شامل شوي دي هلته چې دا کوم چیک پوسټونه دي او دا نور کوم مشکلات دي دا ټول زمونږ د پښتنو یو ډېر لوی امباز دی د مشکلاتو دا چې نقطې چې پاتې باندې موږ ټول متفق شو هغه روشت کوم یو مؤثر آواز به مخامخ راشي او بیا خاص کر افغانستان سره هم دا کوم صورتحال دی هلته هم د پښتنو مشکلات دي او دا وی دا اوس دا څه لږه خبرې شروع دي په دې کې پښتنو د دې ځای پښتنو لیدرشپ یو رول دی چې هغه په کار کې ادا کړی شي
خط مو چا چا ته لیکلی آیا صرف ملت پاله ګوندونو مشرانو ته لیکلی دی
اوس فلال خو دغه څه دي بیا به مخکې به چې څنګه یو هغه رای راشي نه هغه شانتې به مخکې په دې کې ځو
او څومره خوشبینه چې رای او ځای به شي او دغه د پښتنو چې کوم مسایل تاسو ویلي دا په شریک او د یو پلیټ فارم نه اوار کوي
ګورئ چې احساس خو ټول ته دی چې دا وفات دي نه هغه شانتې نه چې نقصان ټول پښتنو ته دی او زمونږ به شي نه دی نو دا تاسو بیا سره زمونږ احساس نه دی نو ایله لاره مې نو ورو کې چې تاسو مثلا زموږ د احساس او هغه کې به زموږ په خیال دی چې ټول یو ځای شو نو دا د پښتنو یو आवाज بن شي او یو د پښتنو کوم مسلې چې دي دا یې لپاره په موثق طریقې سره حل کېدلی شي
ډېر مننه آفتاب شرپا او صاحب خوشاله اوسئ
ګران اوردونکو د ما پیسو چې کوم په مرکزی سطح باندې کوم ویش دی په پاکستان کې هغه ته این ایف سی ایوارډ وی دغه نه هم این ایف سی ایوارډ د هغه فیصله تر اوسه پورې لا نه دی شوی او دا دې پیرې اهم پدې دی چې د پخوانی قبایلی سیمې چې کوم په خیبر پختونخوا کې ور شاملې شوې دي مرکزی حکومت فیصله کړې و چې اوس به 3% این ایف سی ایوارډ کې د دې لپاره یک دی خو تر اوسه پورې صوبې له دې ته څه فیصله کولو باندې نه دي رسېدلې او صدر عارف الوی وایي چې دوی د صوبو نه بغیر هم په دې اړه باندې څه فیصله کولی شي نور تفصیل به الیاس خان په دې رپورټ کې راکوي
ولس مشر ډاکټر عارف الوی د این ایف سی یا قومي مالیاتي کمیشن دوباره جوړولو منظوري ورکړې ده کوم بچې د وفاق او صوبو ترمنځ د قومي ګټو د ویش د تقسیم نوې فارمولې په اړه یووالی راوستلو باندې کار کوي دا این شک یو سل شپیتم د لاندې این ایف سی هر 15 کال پس جوړېدل پکار دي خو په کال 2009 کې د اووم این ایف سی ایوارډ نرستو اتم او نهم این ایف سی ایوارډونو باندې سلا اونلی دیشوا د لسکسي د این ایف سی مشریبه د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر کوي او د سلور وړو صوبو د خزانه وزیران به په دې کې د خپل صوبو نمائندګي کوي د دین علاوه د صوبو لخوا سلور نان افیشل غړي او د خزانه وفاقي سیکرټري به هم د دې برخه وي خو بازي مطبوعاتي راپورونه وایي چې قومي مالیاتي کمیشن کې وفاقي حکومت غواړي چې د صوبو برخه بغیر د آئینی بدلون راوستلو راکم کړي د اوم ان ایف سی ایوارډ د لاندې دا وخت د قومي ګټو د ویش نه صوبو ته 55.5% او وفاق ته 2.5% برخه ملاويږي او موجوده حکومت هڅه کوي چې دې کې د صوبو برخه د 6% نه تر 8% پورې راکم کړي او دا پیسې په سکیورټي پخوانی قبایلی سیمو آزاد جمو کشمیر او ګلګت بلتستان باندې خرڅ کړي ډیوا ریډیو چې د نومیالي قانون پوها لطیف افریدی نه وپوښتل چې وفاقي حکومت آیا داسې کولی شي چې د صوبو د رضا او آئین کې بدلون راوستو نه بغیر وفاقي محاصلو د ویش فارموله کې څه بدلون راولي نو هغه وي
آرټیکل دی خپل باب دی او پاره کې دا غیخ د هرې صوبې خپل نمائندګي دا خپل قیصه ده نو په دې کې دا څه امکان خو نشته چې هغه د صوبو د رضامندۍ نه بغیر دوی په کې کمی راولي البته چونکې په پښتونخوا کې هم د دوی حکومت دی په پنجاب کې هم د دوی حکومت دی او پریکټیکلي په بلوچستان کې هم د دوی حکومت دی نو که فرض کړه درې صوبې رضا کړي نو څلورمه صوبه سند به څنګه رضا کړي ځکه چې صوبو ته خو د مسایلو انبار دی او صوبو ته خو د نورو پیسو ضرورت دی مرکز ته خو صرف په ډیفنس کې او نور سبجیکټس دي چې هغوی کې ورته ضرورت شته نو دا به دوی زیاتې کوي
هم په دې اړه مو چې د خیبر پښتونخوا په ان اف سی کې پخوانی غړي پروفیسر ابراهیم نه پختل نو هغه صدا سي وي
دا سمو چې کومه برخه په یو وارد کې سمو ته ورکړې شي نو آئنده وارد کې به د نه ټکانې دي دا د آئین آرټیکل یو سل سپېتما چې دا وایي چې د ان اف سی وارد کې چې سمو ته کومه حصہ ورکړې شي نو آئنده وارد کې به د دې نه کم نه شي ورکړې کېږي یعنی دا سمو حصہ زیاتې دي خو شي کمې دي که ما چې ارزو کو چې ساګدار دا کوشش کوو چې درې فیصد دا ډیویزیبل پول دا نېشنل سکیورټی فاند ته مختص شي او درې فیصد فاټا تا او یو فیصد بیا په هغه کې زیات کړو ګلګت بلتستان او د آزاد جمو کشمیر د پاره یعنی دا وو فیصد دا هغه تجویز وو د ټولو صوبو د طرفه د دې سخت مخالفت شوی او دا هغه په وجه دا خبره
وړاندې داسې خبرونه هم راغلي یو چې دا شر د نړیوال مالیاتي ادارې IMF لخوا لګول شوی دی او ټولو صوبو په ګډه سره د دې مخالفت کړی. الیاس خان، وایس اف امریکا، نیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان بلوچستان صوبه کې پولیس وایي چې په لورلای کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د امن کونسل مشر او د خیر ښېګڼې ډلې ایدی فاونډیشن د ذکر باز محمد عادل وجل شوی او څلور ملګري یې ژوبل شوي دي. نور حال پې د کوټې نه ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکی وی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د 2.5 کیلومتره په واټن باندې په لورلای ښار کې رامنځته شوله. د پولیسو مامورینو وای سپ امریکا ته وویل چې د ماجر اډې سره نږدې نامعلوم وسلوالو پر یو ګاډۍ باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ایدی د مرستندویه خیریه موسسې مشر باز محمد عادل ووژل شو او له ده سره څلور نور ملګري هم په ډزو کې ټپیان شو. د لورلای اوسېدونکی د دغې پیښې عیني شاهد یعقوب دلسوز وای سپ امریکا ته په دې باب وویل:
نن سهار پر لس بجې په ماجر اډه کې ایدی فاؤنڈیشن لورلائی انچارج باز محمد عادل باندی دو موٹر سائیکل سوارانو فائرنگ وکی سپدا نتیجہ کی باز محمد عادل پر موقع باندی پر حق ورسیدی او اورسره ولیاړ سلور کسان هغه شدید زخمیان سو چې ولیاړ خلګو د طبي امداد لپاره د لورلای ټیچینګ هسپتال ته راورسو.
عیني شهیدانو دا خبره هم وکړه چې باز محمد عادل او د دملګری په شار کې د زیات سو نامنوي په ضد باندې د احتجاجي غونډې اعلان کوي چې دا وسلوالو له لوري پر دوی باندې برید وسو. په لورلای کې دا پیژه پر داسې مهال رامنځته کړي چې تر دغې پیښې یو څو ساعته له مخکې د لورلای د بی آر سي کالج سره نږدې پر ملیشه قواو باندې ناڅرګنده وسلوالو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې دوه د ملیشه قواو عسکر ژوبل شوي وو. په روان کال کې په لورلای کې دا درېیمه پیښه ده چې رامنځته کړي. تر دې له مخه په روانه میاشت کې ناڅرګنده وسلوالو په لورلای کې د ملیشه قواو پر پوځي چاوڼۍ باندې برید وکړي په کوم کې چې څلور پاکستاني عسکر وژل شوي وو او شپږ بیا ټپیان وو. د دې پیښې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ویان محمد خراساني په سر اخیستی وو. د بلوچستان د لورلای په سیمه کې پښتانه میشت دي. د دغه ضلع د لویدیځ په لور د افغانستان و پولې ته نږدې ضلع کلاسی پولا پرته ده او دغه ډول د شمال په لوري بیا د ضلع ژوب سیمه ده چې دا نه یوازې له افغانستان بلکې له جنوبي وزیرستان سره هم په پوله باندې پرته ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001202
205 003.